ازادي راډیوي مجلې ته ځانګړې شوې ده. خو په سر کې په هرات کې د تیر شپې د اور لګیدنې او د غراس په کندوز کې د وسلوالو د یو قومندان د وشل کېدو رپورټونه اوریدلی شي. تر هر څه مخکې د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه اورو چې سید کمال شاه عارف یې وړاندې کوي.
په سر کې د خبرونو سرچکې، په هرات کې د مایع غازو په یو ذخیره کې د اور لګیدنې له امله اتلس تنه ټپیان شوي او ګڼ مالي زیانونه یې اړولي دي. په کندوز کې د جندولا په نوم د وسلوالې ډلې قومندان قاري غلام حضرت ووژل سو. او متحده ایالات په ډیر ژر په اروپا کې اف 22 ډوله پرمختللي جټ الوتکې ځای پر ځای کړي. د خبرونو تفصیل: په هرات کې د مایع غازو په یو ذخیره کې د اور لګیدنې له امله اتلس تنه ټپیان شوي او ګڼ مالي زیانونه یې اړولي دي. د هرات د مرکزي روغتون ویان محمد رفیق شیرزي ازادي راډیو ته وویل چې اور لګیدنه تېره شپه 12 بجې د هرات ښار د قمر کلا په سیمه کې سوې ده. رفیق زیاته کړه چې په ټپیانو کې درې ښځې او پاتې ماشومان او د پاخه عمر خلک دي چې د اتو تنو روغتیايي حالت نازک دی. له سیمې څخه یو شمېر اني شهیدانو ازادي راډیو ته وویل چې د پیښې ځای ته څیرمه میشت کوچیانو کې لس تنه مړه شوي. د هرات د والیویان احسان الله حیات وایي هڅه کوي ژر تر ژره د رامنځته سوي اور لګیدنې مخه ونیسي. په کندوز کې د جندلا په نوم د وسلوالې ډلې قومندان قاري غلام حضرت چې په ابو حذیفه مشهور ووژل سو. د کندوز د والیویان عبدالودود واحدي پرون د شنبه ازادي راډیو ته وویل په دې حمله کې د جندلا درې سیمیز قومندانان او درې ازبک وسلوال هم ووژل سوي دي. عبدالودود واحدي په دې اړه ازادي راډیو ته داسې وویل: د وای د بي پيلوټ الوتکې په حمله کې ووجل سول. تاسو په هغې چې بي پيلوټ الوتکې د نړیوالو ځواکونو دي او کله چې اړتیاوي د افغانستان د امنیتي ځواکونو د ملاتړ لپاره حمله کوي. د رویټرز خبري اجنس په حواله جندولا د سنی وسلوالو هغه ډله ده چې په 2013 میلادي کال کې په پاکستان کې د فعالیت اعلان وکړ. د افغانستان د ملي امنیت ریاست دا خبره تایید کړې خو د جندولا وسلوالو په دې اړه څه نه دی ویلي. د خوست یو شمیر قوي مشرانو او دینی عالمانو پر وسلوال طالبانو ژغ وکړ چې له جګړې لاس واخلي او په دې هیواد کې د سولې له بهیر سره یو ځای شي. د خوست د سولې کمیټې مشر مولوی حنیف حسیني په دې اړه وویل:
من از طالبان میخواهم که صلح با اسلام ملک.
په غونډه کې له نړیوالو ځواکونو غوښتنه وسوه چې په افغانستان کې د تروریزم پر ضد عملیات پای ته ورسوي او د دوی په وینا د تروریستانو پر اصلي ټاټوبي تمرکز زیات کړي. د ژورنالیستانو د ساتنې نړیواله اداره وایي چې مرکز په نیویارک کې دی. وایي د افغانستان حکومت باید د مطبوعاتو او د بیان د ازادۍ ملاتړ وکړي. د افغانستان د ملي امنیت شورا پرون ویل د ځینو پټو حکومتي اسنادو او د دې ادارې د یو شمیر کارکوونکو په اړه د معلومات خپرېدل د مطبوعاتو پر قانون تیاری ګڼي. د ملي امنیت شورا خبرپاڼه وایي دا کار د دوی د یو شمیر مامورینو ژوند له جدي ګواښ سره مخامخ کوي او د مطبوعاتو د مسؤلانه فعالیت پر قوانینو تیاری دی. خو د ژورنالیستانو د ملاتړ نړیواله کمیټه وای خبر لاند ته تهدید د هغوی ترتل او لاند ازیا زیات شدید خبرګونونه د بیان ازادۍ ته زیان رسوي. په دې اړه کې د افغانستان د چارو څارونکو پرون د شنبه پر افغان حکومت ژغ وکړ چې د بیان د ازادۍ د ساتنې لپاره خپل تعهد څرګند کړي. بیا هم شرغ لست: متحده ایالات په ډیر ژر په اروپا کې اف 22 ډوله پرمختللي جټ الوتکې ځای پر ځای کړي. د امریکا د هوایي ځواک مسؤل تیر ورځ ویل دا ګام په اوکرين کې د روسیې له مداخله ورسته د ناټو تړون د ختیځ اروپا د غړو هیوادونو اندیښنو ته په پام سره اخیستل کیږي. دا لومړی ځل دی چې امریکا اف 22 ډوله جټ الوتکې چې رادار یې نسی پیدا کولای اروپا ته استوي. له اف 22 ډوله جټ الوتکو په منځني ختیځ کې د اسلامي دولت په نامه ډلې یادایش پر ضد په هوایي بریدونو کې کار اخستل کیږي. د جرمنی د بهرنیو چارو وزیر په اکتوبر کې ایران ته ځي. د جرمنی د بهرنیو چارو وزارت وایان پرون دوشنبه ول د غربي قدرتونو او ایران اټومي موافقه د دواړو هیوادونو ترمنځ د اړیکو د پراختیا شموقع برابره کړې ده. نوموړي زیاته کړه تهران ته د دې هیواد د بهرنیو چارو وزیر سفر جزئیات لا نه دي څرګند سوي. د جرمني د اقتصاد وزیر د غربي اروپا د هیوادونو لومړی لوړ رتبه چارواکی و چې د اټومي موافقې تر اعلان وروسته تیره میاشت تهران ته ولاړ. ایران او د نړۍ ستر قدرتونو چې 15 جمعیو هم ورته ویل کیږي د روان میلادي کال جولای په میاشت کې اټومي موافقه وکړه. د جرمني صدر اعظم انګلا مرکل وایي په ختیځ اوکراین کې باید په بشپړه ډول د اوربند د موافقې د پلي کېدو هڅې وسي. مرکل دا خبرې پرون دوشنبه په برلین کې د فرانسې او اوکراین له ولسمشرانو فرانس اولاند او پیترو پروشونکو سره ګډې خبرې غونډې ته وکړې. د جرمني صدر اعظم وویل هغه موافقه چې په مینس کې وسوه په بشپړه ډول نه ده عملي سوې او دا څرګندوي چې زیات خلک بیا هم د رواني جګړې قرباني سوي دي. د اوکراین ولسمشر ټینګار وکړ چې له مخالفینو سره د سولې لپاره د مینسک موافقه چې د فبروري په میاشت کې لاسلیک سوه بدیل نه لري. د اوکراین په ختیځ کې د تیر کال د اپریل له میاشتې راهیسې د حکومتي ځواکونو او د روسي پلوه بلتون غوښتونکو تر منځ په نښتو کې لږ تر لږه 4,600 تنه وژل سوي دي. او په هغه کې یوې نړیوالې محکمې پرون دوشنبه حکم وکړ چې روسیا باید د یوې هالنډۍ بیړۍ د نیولو تاوان ورکړي. دا بیړۍ د ګرین پیس په نوم د چاپیریال ساتنې د یوې نړیوالې ادارې په خدمت کې وه. د محکمې ویلي د هالند حکومت حق لري چې خپلې بیړۍ او د بیړۍ کارکوونکو ته رسېدلی مالي تاوان له ګټې سره ترلاسه کړي. د محکمې خبر پاڼه وایي دا پریکړه به چې روسیا باید د هالند د حکومت ته څومره مالي تاوان ورکړي وروسته وسي. د روسیې حکومت دا بیړۍ په 2013 میلادي کال کې د مالی قطب په ارکتیک سمندر کې د تیلو د استخراج دستور تایسات پر ضد د اعتراض پر مهال نیولې و. د دې اعتراض پر مهال د روسي حکومت لږ تر لږه 13 تنه ونیول او 3 میاشتې یې بندیان کړل چې د بیړۍ چلوونکي او یو شمېر خبرلان چې د پیښې په اړه رپورټونه پکښې جوړول شامل و. دا کسان تر لنډې مودې وروسته په ضمانت خوشې شول. د خبرونو پای.
تاسو زموږ غږله ازادي رادیو او رای ازادي رادیو په اف ام 100.5 صفه په کابل او د افغانستان په ټولو لوی خارونو کې د سهار لونه د ماخام تر او بچو پرې په صفه ډول اوریدل شي. دوستانو د دې خبرونه زیاتره برخه رادیوي مجل ازادي رادیو مجلې ته څنګه شوې ده، خو په سر کې په کندوز کې د ورسي امنیتي پیښو یو رپورت لرو. په کندوز کې د جندالله په نوم د وسلوالې ډلې یو سیمه ییز قومندان د بی پیلوټ الوتکې په حمله کې وشل شوی دی. د کندوز د والی ویان پرون ازادي راډیو ته ویل چې د وسلوالو دا قومندان قاری غلام حضرت نومیږي چې په سیمه کې په ابو حذیفه هم مشهورو. د رویټرز خبري اژانس په حواله جندالله د سنی وسلوالو ډله ده چې په 2013 میلادي کال کې په پاکستان کې د خپل فعالیت اعلان وکړ. په دې اړه جزئیات د فرشتي جلالزئی په دې رپورټ کې اورو.
په چاردره کې د بی پیلوټ الوتکو په دې حمله کې پرون مازدیګر د جندالله درې نور قومندانان قاري دین محمد، قاري ستار او قاري جمعه هم وژل سوي دي. د کندوز د والي ویاند عبدالودود واحدي ازادي راډیو ته وویل
د ساحه پل رحمتبای فلسطینی چهاردره رخ داد. قمندان عمومی جندالله
پرون مازدیګر د څلور بجو په شاوخوا کې د عملیات وسول چې په کندوز کې د جندالله عمومي قمندان غلام حضرت پکې ووژل سو. درې بهرني وسلوال چې د ازبکستان اتباع دي هم په دې عملیاتو کې وژل سوي دي. دوی داعش ته د بیعت کولو لپاره راغلي وو چې د بی پیلوټ الوتکو په مرسته وویشتل او ووژل شول. په کندوز کې د جندالله په نوم د وسلوال ډلې عمومي قمندان او د هغه ملګري د ناټو او امریکایي ځواکونو د بی پیلوټه الوتکو په ګډو عملیاتو کې چې پرون شوي وژل شوي دي. د کندوز د والي ویاند وایي چې د جندالله په څیر د وسلوالو ډلو له تیر یوه کال راهیسې په کندوز کې فعالیتونه پیل کړي چې په وروستیو کې یې دغه فعالیتونه زیاتو سیمو ته پراخ شوي دي. عبدالودود واحدي ازادي راډیو ته وویل چې په دې ولایت کې د بهرنیو وسلوالو بېلابېلې ډلې فعالیت لري. په کندوز کې د دې ډلو د غړو دقیق شمېر نه دی څرګند، خو د والي ویاند وایي چې تر ډېره حده په امام صاحب، دشترچی، چاردره او ګورتېپه ولسوالیو کې دا ډلې فعالې دي. مشته در رسیدلو رپورټونو پر اساس په کندوز کې د ازبکستان اسلامي تحریک وسلوال د جندالله ډله القاعده او وسلوال طالبان فعالیت لري. خو د کندوز د والي ویاند ویل چې په دې ولایت کې د اسلامي دولت په نوم د وسلوال ډلې یا داعش د فعالیت په اړه زیات معلومات نشته. د افغانستان د ملي امنیت ریاست پرون په کندوز کې د جندالله د دې قومندان د وژل کېدو په اړه په خبر پاڼه کې وویل ابو حذیفه په کندوز کې د وسلوالو د یوې لویې ډلې رهبری کوله او د ګڼ شمېر خلکو په وژلو کې لاس درلود. تر اوسه د جندالله وسلوالې ډلې په افغانستان کې د کندوز لپاره د دوی د مشر د وژل کېدو په اړه څه نه دي ویلي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د ازادۍ رادیوي مجله
زتمنو اوریدونکو سلامونه می ومنئ. په پیل سوی خبرونه کې د ځوان شاعر متی الله صالح مرکه اوری، فرید احمد تسکین د فخر افغان اخبار په باره کې غږیږي. لنډ حکایت که وخت و نور مطالب هم لرو. زه عمان یم، رادیوی مجله وړاندې کوم. ځوان شاعر متی الله صالح کابل اتو کلونو راهیسې شعر لیکي. تر اوسه یې د شعرونو یوه ټولګه چاپ سوې ده او درې نورې ناچاپه دي. د صالح شعرونه روان دي، چسته موسیقي لري. له همدې وجې یې ډېری سندرغاړي د ساز له پردو سره بولي. له ښاغلي صالح سره مې مرکه کړې ده، دا اورېدلو بلنه یې درکوم. صالح صاحب ستړی مسې.
مننه نیازی صاحب محترم، تاسو نه او د ازادي راډیو ټولو کارکوونکو نه چې زه یې میلمه کړم.
ستا شعرونه چې ما اورېدلي دي نو اکثره وخت مې د هنرمندانو نه اورېدلي دي، د ساز په پردو کې مې اورېدلي دي. د دې نوې ټولګې مبارکي هم درته وایم. مهرباني وکړئ د دې خپلې ټولګې په حصه کې یو څه راته ووایاستئ چې په دې کې په مجموع کې څومره شعرونه راغلي دي، د څه په نامه مخبره کړې ده.
دې کتاب راشه زما جانان غزل ټولګه کې تقریبا اتیا پنځه اتیا غزلې دي. د مینې او محبت باندې ډېره شاعري راڅرخي زما د دې کتاب، او انشاءالله بس د هنرمندانو سندرغاړي وزم دا کتاب زما اخلي د همدې نه غزلې کمپوز کوي. وایي
صالح صاحب، ستاسو ډېر شعرونه سندرغاړو ویلي دي، څه رابطه مو ده خپله د موسیقي سره؟ تاسې خپله هم د موسیقي کوم علاقه کولای سئ؟ له موسیقي سره مو کوم تار او رشته سته که نست؟
وایي موږ لیوني د محبت یو، په چا کار نه لرو. موږ یارانې د نورو ستایو خو خپل یار نه لرو. زه خپله د موسیقۍ په الو نه پوهېږم، خو البته زما د موسیقۍ سره ډېر شوق ده. یو خو کوم شعر چې د موسیقۍ په پردو کې جوړ شي، د هنري جامې ورته واغوستل شي، او بیا هغه د هنر په پردو کې هنرمند ووایي، هنرعالی ورسره یوځای شي، هغه په خلکو ډېر اغېزه کوي.
صالح صاحب، زما پوښتنه همدا وه، دغه موسیقیت څنګه پکې پیدا کولای شو؟ څنګه یې تاسې پیدا کوئ؟ تاسې کوم مسایلو ته توجه کوئ چې شعر مخه موسیقي لري؟
شعر خو خدای داد ده، الهي استعداد ده. نو دا چې کله په ما دا الهام راځي نو داسې روان راځي.
صالح صاحب، خپله یې ترنم کوئ؟ کله چې لیکې په ترنم کې وایې که همداسې عادي معمولي لیکې؟
بلې نیازی صاحب، کله چې زه خپله ځان ته یم شعر جوړوم، ځان سره سي بنګېږم لکه لیونیانو، نو ترنم غوندې ځان سره جوړ کړم. دا خو چې کله هنرمند دې رانه غواړي شعر ورکوم، نو هغه ټیم کې زه بیا ترنم نشم کولای. هغه یو حالتي خاص حالت کې دا شعر زما په ذهن کې غځونی.
وروسته له دې چې وم لیکل، بیا هم کار ورباندې کوی چې روان سي که هماغه یو ورې چې لیکه یې بس؟
زه چې اوس کله شعر لیکم بیا یې تکرارېدو ته بیا یې کتلو ته زما ضرورت نشته. څنګه چې ذهن ته راشي وی لیکم، نو هماغسې لکه د کاني کرخه.
صالح صاحب، څو کاله کېږي چې شاعري کوئ؟
یو اته نهه کاله مخکې به ما په شعر لیکلو پیل کړي.
په دې اتو نهو کلونو کې څومره سندرغاړو ستاسو شعرونه وایي؟
تقریبا داسې یو شپېته اویا سندرغاړو تر دې نهو ځوانانو پورې زما شعرونه ویلي. البته هغه به ښځینه او نارینه سندرغاړي دواړه به وي، او د لر او بر پښتنو زما شعرونه ټول ویلي، او ټول افغانستان ولس اورېدلي داخل او خارج.
ټوله شاعري مو همدا ده که ناچاپ هم لرئ؟
هراک شراب ساقي په لپو لپو، سکمه نور باقي په لپو لپو، څه دوه درې سوه اتیا سل به نه وي، صالح اشعار لیکي په لپو لپو. زما ډېره زیاته شاعري ده. دا مې د دې وروستي دوه کلونو د غزل شاعري وه. یو کتابچه وه چې چاپ ته مې ورکړه، او عموما خپرندوی ټولنې په خلاص نیت سره یو ځل چاپ، څه چې اوس بیا دویم ځل بیا چاپ کړه، بیا هم اوس ختم شوي. نو دا د دې زویار لرم چې دریم ځل د پاره هم دا مومن خپرندوی ټولنه اوس د چاپ د پاره لیږي.
یو شعر مو راته ولولې، یا به داسې وکړو چې دا ستاسو د دوستانو نه به غوښتنه وکړو چې د موسیقي د آلو سره یې راته ووایي، هغه ستاسو خوښ؟
که د موسیقۍ په آلو کې وویل شي، لږ به اغېز هم وکړي. او دلته زموږ تر څنګ ځوان تان سندرغاړی زریالی ګل، دنه به یې وګورو.
زریالی، څومره وخت کېږي چې موسیقي سره مرابطه ده؟
زما هم دا ته نهه کاله دي. مو د صالح صاحب به یو دی
ستاسو ملګرتوب ده؟ نو
ملګرتیا ده. زما
په دې اتو نو کلونو کې مو د صالح صاحب څومره شعرونه ویلې؟
د صالح صاحب خو تقریبا ما پسې لس تر دو لس دانو پورې سفتی میډیا والا سندرې غزلې سولې ترانې وطن سندرې ما ویلي مست سندرې مې ویلي.
څه دلیل دی چې د صالح صاحب شعرونه وایست؟
والله د ټولو شاعرانو وایو خو بس دغه دا زمونږ خوښ شاعر د ځوان شاعر ده. په شعرونو کې یو مفعون ده او درد ده، پکې د وطن سندرې دي، د سولې سندرې دي، دا د موسیقۍ سره تړون سندرې دي، روانې دي، روانه سندرې دي، غزلې دي، چاربیتې دي. دغه مزکه د شعرونو
شاید داسې یو شعر د صالح صاحب راته ووایاستئ چې خلکو ډېر خوښ کړی.
یو روبایي درته کوم، یو غزل د صالح صاحب درته.
مهرباني مهرباني.
عاشق بدی بنت یار په مخ کا جدائی بدی ارغم تا مخا مخ کا لم کے بتری جوڑ ڈنڈو رشی کا خبر دے تخلی دزڑ ناخ کا دمائن زڑ کی تحالا بس وائم چھتا خکلی خکلی گوری تیری خوخ کا شوچی ملنگ شنی صالحا لے بنیا چی دخلی لبدے نخکا جورو دا ستم ناد قربان شم جورو دا ستم ناد قربان شم خمرا
صالح صاحب څنګه ستاسو په زړه وویل کنه؟
او دا خو زما د خوښې سندرغاړی دی.
صالح صاحب څومره شاعران دي چې سندرغاړی شعرونه وایي؟
فکر کوم چې پخوا ډیر کم ول، اوس په ولسي شاعرانو کې ډیر شاعران پیدا شوي دي، خو مګر ډیر کم پکې شعر لیکي او نور پکې په ځای دي چې د پښتو ولسي ادبیات لا غني کې نور یې هم ټیټوي. خو خ شاعران هم شته پکې ولسی ډی ټاپ شاعران دي لکه ګل نذیر منګل شو، بابرزی صاحب شو، حفیظ الله قلمدرزی صاحب شو په ننګرهار کې، او ساگر کاموال شو ځوانانو کې، مختار الحق مختار صاحب ده، او نورم دلته بازشته خدای وکړي چې زما نه خفه نشي نومونه مې ذهن ته را نه راځي. صاحب
سالی صاحب دغه مشهور سندرغاړی چې ستاسو شعرونه یې ویلي دي، د یو څو کسو نومونه را
نغمه خاپیری چې د هیواد یو منل شوی سندرغاړی ده، او په خیبر پښتونخوا کې ستاره یونس چې د فلم ستاره ده، زما د معرف ترانه لوستي، او فرزانه ناز چې دلته په نویو ځوانو سندرغاړو کې خزینو کې مشهور ده. لومړی شعر زما و، دلته زموږ کلي کې یو ښکلی دی و مورجان زړه یې رانه وړی دی. برېښنا میل چې یو ژورنالیست سندرغاړی ده، هغه هم زما بې وفا غزل ډیر زیات خلکو خوښ کړی او په همغه مشهور هم شوه. وایه څه سبب دی چې له ما ځینې جدا شولې، ولې بې وفا شولې. او نور هم ډیر سندرغاړي دي، سید آغا توخی، سردار سعید، عثمان صاحب، همایون انگار، په دې ګوتو په شمیر به څلور پنځه سندرغاړو زما شعرونه نه ویلي. نور د افغانستان ګوټ ګوټ کې چې چیرته هنرمندان دي زما شعرونه به یې کمپوز کړي ویلي وي.
سالی صاحب دا راته وایاست د کمپوزونو په برخه کې هم د سندرغاړو سره مرسته کوي که هغه یې خپله جوړوي؟
نه خیر، زه فقط شعر لیکم، او زما اکثرا شعرونو ته کمپوز د هیواد نومیالي کمپوزران ورکوي، ماستر علی حیدر ګلاله او نظر محمد زرو، او بعضې داسې سندرغاړي دي چې هغوی خپله دا هنر لري چې هم کمپوز ورکوي شعر ته هم شعر لیکي. لکه زر علی ګل زما یو شعر ته خپله د کمپوز ورکړی و، هغه شعر چې په خواږه نظر یې ډېر خلک وژلي، چې په مړاو مړاو سترګو یې کتلي، د ښایست ثانیې نشته په جهان کې، او داسې ګل دی ټوکېدلی کابل جان کې. هم چنان محمد رفیق یاس چې استاد شاولي مسی ده، هغه هم زما شعرونو ته خپله کمپوز ورکوي.
سالی صاحب د نویو کتابونو د چاپ بندوبست مو کړی ده، ځکه دا کتاب مو تقریبا تاسو ویل چې درې ځلې چاپ شو.
بلې، هو، ما په دې وروستیو پیښې چې کوم په افغانستان کې وشوې، کوم وروستیو حالاتو زه ډېر متاثره کړم، نو زما شاعري ټوله په وطن باندې شوه. نو ما په دې وروستیو پیښو د وطن شعرونه لیکلي او داستانونه مې لیکلي. زما وروستي کتابونه سوله غواړي، سولې تر عنوان لاندې یو کتاب ده، بل د ملي پولیس عنوان تر لاندې ده، او بل د مطیع الله صالح نغمې. هغه شعرونه چې زما سندرغاړو ویلي دي د موسیقۍ سره، دا ټول هنرمندان سره د تذکیري، او سره د کوم شعر چې ویلي دي هنرمند نوم تذکیري، او هغه سندره ده ورسره. درې کتاب زما انشاءالله تعالی لوی اختر ته روان دي.
محمد رفیق یاس صالح صاحب وایي چې تاسو د دوی ډېر شعرونه کمپوز کړي دي. د شعرونو کمپوز اسانه ده، ګرانه ده، او تاسو د څنګه کمپوزوي فرزن؟ د دوی شعرونه خو ډیر روان او تقریبا ولسی طرزونه لري، ولسی طرزونه کې خراجي، تاسو څنګه کوي هغه ولسی طرزونه نه استفاده کوي، پخوانیو نه نوی جوړوي؟
ډیر زیات مننه زه هم په خپل نوبت سره سلامونه. براو د کمپوز په هر څه کمپوز مشکل کار دی، هر شعر خپل ځان ته خپل خوی لري، خپل طریقه لري، او خپل ټکی لري. کوم شعر چې کوم احساس سره جوړ شوی هغه احساس سره د کمپوز ورکول کیږي.
د کمپوز په حصه کې څه پوهه پکار ده تاسو په خیال؟
زیاته پوهه د موسیقي علم دی،
یعنی د موسیقي سره باید بلد دی. تاسو څنګه د موسیقي سره، د کوم آلو سره بلد یا؟
ولا زه په خپل باجغه کوم، باجې سره ډېر زیاته بلدتیا لرم.
څوک چې کمپوزونه جوړوي باید باجې زده یې؟
دا خو تبن دی.
اولاوله دینه باید څه نور کمالونه ولري؟
هلم د موسیقي بیت ور سره پرته وي، چې هلم د موسیقي ور سره نه هغه کمپوز نشي جوړولې. څه کمپوز هم اسانه نه ده، چرسړې وي کمپوز جوړ کما، او کمپوز سندرغاړي د زړه درد په کمپوز کې وباسي.
تاسو د سالې سه څو شعرونه کمپوز کړ؟
ما تقریبا یو شل یو سندرې ورته کمپوز کړې.
بیا کله چې کمپوز کوي خپل یې وایست یا سندر؟
ها وا
خاطر داسې وکړه یو کمپوز چې کړی هغه راته وغه غو و به ورمګم
صحیح په دوه سترګو. دا شعر زما ډېر خوښ و، او رښتیا خبرې غزل چې زړه د مینځدي و، چې کله دا شعر ما وکته دا غزل، نو یو احساس راته راغی. حقیقت خبرې مازیګر ټیم کې ځینې کمپوزونه لکه څنګه په شاعر باندې څنګه سې الهام راځي، تسه هم په سندرغاڼې باندې الهام راځي د کمپوز ورکولو. نو مازیګر وختو سې کمپوز ورته راغی، چې یعنی په دې بلډینګ کې په دې ځکه ټول ټول ځات خوښ کړ.
مهرباني، دا کوم شعر و؟
دا کار او روزګار دې رانه پاتې کړلو، عشق دلدار دې رانه پاتې.
مهرباني، تاسې کمپوز مارې.
کار او روزګار دې رانه پاتې کړلو، عشق دلدار دې رانه پاتې کړلو، کار او روزګار دې رانه پاتې کړلو،
عشق دلدار دیرانا پات کلو عشق دلدار دیرانا
مانانا کور مدان تر اوسه به م په مجموع کې سندرغاړو ته څومره کمپوزونه جوړ کړي؟
تر اوسه مې جوړ کړي نه، ځان ته مې جوړ کړي دي، خو اوس پورې چا تقاضا نه ده کړې چې ما ورته ورکړي، نو انشاءالله تقاضا وکړي، زه مشکل نه لرم.
ځان ته به مو څومره جوړ کړي؟
یاره بې شماره دي، نه شم ویلی، ځکه پوه شي د مختلفو شاعرانو دي، مطیع الله صالح صاحب، جناب قلندرزي صاحب، د فیروز شینواری، فیروز اسرار، استاد جلان جلانی، سدیر شیراندی،
کور مدان، دیرمان،
جونده اوسی.
آزادی رادیوی مجله ل آزادی رادیو څخه
هغه پاچا چې خپل رعایت ته د غلامانو په سترګه کتل څه ورپېښ شو؟ په دې لنډ حکایت کې اورو چې وږمه رشیدی لولي.
جادویی مرغه. ډیر زمانه پخوا په هندوستان کې د نیلګری د غونډیو په لمن کې د شانګریلا په نوم یوه پاچاهي وه. د شانګریلا پاچا ریشی راج نومېده. ریشی راج خورا هوښیار او مهربان انسان و. په عدالت یې حکومت کاوه، څوک یې نه ځورول او په خلکو ګران و. شانګریلا ودانه خیرازه په شنو ورخوګانو پوښلې او په ګڼو باغونو پسوللې سیمه وه. په شانګریلا کې به کال دولس میاشتې ګلونه غوړېدلي وو. مرغانې په سندرو نه ستړي کېدل او څاروي په رغیانو کې مست او آزاد څرېدل. په دې سیمه باندې سولي او مینې وزر غوړولی وو. د شانګریلا د سیمې د ده هومره ښکلا او خوشحالیو په باره کې مشهوره وه چې دلته د کوکیلا په نوم یوه مرغۍ ده او دا هر څه د هغې په وجه دي. کوکیلا به د ریشی راج پاچا د ماڼۍ د مخې په باغ کې د انځرو د ونې په یوه څانګه ناسته وه. دې په سترګو څه نه لیدل، نابینا وه، خو آواز یې ډېر ښکلی و. دې به کرۍ ورځ سندرې ویلې او جادوګر آواز یې د شانګریلا ګوټ ګوټ ته د سولې، مینې او خوشحالۍ پیغامونه رسول. موږ وویل چې شانګریلا د نیلګري د غونډیو په لمنو کې وه. د دې غونډیو په بله خوا کې یوه بله پاچاهي وه چې ډونګریلا نومېده. موږ دا هم وویل چې شانګریلا د مینې، سولې او خوندونو سیمه وه. ډونګریلا بیا د شانګریلا برعکس، د کینو، کورنیو جګړو او غمونو ځاله وه. د ډونګریلا پاچا جګتګورو نومېده، چې یو پریوتی، بدخویه او خودپرسته بنیادم و. جګتګورو یوه ورځ هسې د تصادف له مخې شانګریلا ته لاړ. د شانګریلا ښکلا او ښیرازي ډېر اثر ورباندې وکړ. چې څنګه کور ته راستون شو، خپل وزیر ګیان دیبی را وغوښت. ورته ویې ویل، ګیانه، زه نن سهار د غونډیو بلې غاړې ته لاړم او په لومړي ځل مې شانګریلا ولیده. ډېره ښکلې ودانه، آرامه سیمه ده، بس لکه ښکلي انځور ته چې ګورې، لکه په جنت کې چې ګرځې. ته به دا راته معلوموې چې ریشی راج څنګه دا سیمه داسې جنتي ساتلې ده. وزیر ګیان دیب ملا لیندی کړه، ویې ویل، مهاراجا په دواړو سترګو. ګیان دیب په هماغه ورځ د یوه ملنګ په جامه کې شانګریلا ته لاړ. د دلته په شانګریلا کې خلک وغږول او کوڅه په کوڅه وګرځېد. چې د دې سیمې د نیکمرغۍ دراز پته ولګوي. ګیان دی په شانګریلا کې له لسو ورځو تیرولو او په خپل ګمان د راز له معلومولو وروسته ډونګریلا ته ستون شو او د خپل پاچا جگتګورو دربار ته یې ځان ورسوه. د جگتګورو ته وویل، صاحب، ما د پاچا ریشیراج د بری راز معلوم کړ. د ده د بری اصلي وجه د کوکیلا په نوم یوه مرغۍ ده چې جادوګری نغمیه په شانګریلا کې ښکلا او خوشحالي خپروي. پاچا جگتګورو وویل، په هره طریقه چې کېږي دا مرغۍ باید لاسته راوړو. ګیاندیبا، جګړې ته چمتو شه. راځئ چې په شانګریلا یرغل وکړو او کوکیلا ورنه وتړو. خو وزیر ګیاندیب ورته بله خبره وکړه، مهاراجا، تاسو پوهیږئ چې زموږ قمندانان په خپلو منځو کې په جګړو بوخت دي. دوی په تربګنیو اخته او د یو بل سرته سره ناست دي، خو د شانګریلا پوځ پیاوړی او متحد دی. موږ به هیڅ وخت شانګریلا ته ماته ورنه کړو. پاچا جگتګورو وویل، نو څه باید وشي؟ وزیر ګیاندیب ځواب ورکړ، صاحب، په خپله شانګریلا ته لاړ شئ او د هغه ځای له پاچا ریشیراج څخه دغه مرغۍ د څو ورځو په مخه امانت وغواړئ. زما یقین دی چې در به یې کړي. دی ډیر سخي او لورونکی سړی دی. جگتګورو دغه مشوره خوښه کړه او هفته پس شانګریلا ته په سفر لاړ. د شانګریلا پاچا ورته ښه میلمستیا وکړه، ډیر یې ونازوه او کوکیلا مرغۍ هم د څو ورځو په مخه په ورین تندي په امانت ورکړه. کوربه خپل 15 کسه عسکر له مرغۍ سره واستول چې په سمه طریقه یې خدمت وشي. جگتګورو چې څنګه خپل ماڼۍ ته ورسید، کوکیلا یې په قفس کې واچوله. د ریشیراج عسکرو ورته وویل، صاحب، دا مرغۍ په قفس کې عادت نه ده، همداسې آزادې پرېږدئ. خو جگتګورو ورته په قهر وویل، چپ احمقانو، کوکیلا نور زما په ولکه کې ده، چې څه مې زړه وي هغه به ورسره کوم. او بیا یې خپل وزیر ګیاندیب ته مخ واړوه او ویل، دغه 15 واړه خره په بندیخانې نه لباسه چې هورې ورسته شي. وزیر ګیاندیب د جگتګورو د حکم له عملي کولو وروسته هغه ته وویل، مهاراجا، د شانګریلا پاچا به غلی پاتې نه شي، د جګړې خطر دی. جگتګورو وویل، هغه به هیڅ وخت په ډونګریلا باندې حمله ونه کړي او د یوې مرغۍ په خاطر به د سلګونو کسانو ژوند په خطر کې ونچوي. هغه سوله پال دی. ګیاندیب نور چپ پاتې شو، ځکه دی پوهېده چې جگتګورو ډیر زیلناکه سړی دی. عسکر په سیاچال کې پراته و او کوکیلا په قفس کې ایساره وه. کوکیلا ته که څه هم بهترینې میوې ورکول کېدلې، خو سندرې یې نه ویلې. جگتګورو سندرو ته وهڅوله، خوشامندې ورته وکړې، زارې ورته وکړې او آن ویروله، خو هغه چپ پاتې شوه. جگتګورو نه پوهېده چې له مرغۍ سره څه وکړي چې په سندرو یې راولي. د ډونګریلا طبیبان او حکیمان یې راوغوښتل. هغوی کوکیلا وکتله، روغه رمټه وه. په دې منځ کې جگتګورو ته پته ولګېده چې د نیلګري غونډیو په بر سر کې یو 100 کلن ملنګ اوسي او له هغه سره مشوره ممکن ګډوره وي. ملنګ پرشانت بابا نومېده. یو ورځ جگتګورو په خپله د پرشانت بابا اشرام ته، یعنی هغه ګوښه ځای ته چې ملنګ پکې په مراقبه او عبادت بوخت و، ورغی. هورې یې د مراقبې په حال کې د سپینو جامو یو بوډا ولید چې د انځر د ونې سیوري ته ناست دی. د ملنګ د سر او ګیرې ویښته د واورې غوندې سپین وو، خو څېره یې د زلمو د څېرې غوندې تانده ښکارېده او له روښان مخه یې داسې رڼایي خپرېده چې تا به ویل تازه تازه یې د ځوانۍ په درشل پل ایښی دی. جگتګورو د پرشانت بابا پښو ته ورکوز شو او څنګ ته یې کېناست. ملنګ چې د مراقبې په حال کې و، څو شېبې وروسته سترګې پرانیستلې. جگتګورو د خپل راتګ مقصد ورته بیان کړ او ټوله کیسه یې ورته تېره کړه. ملنګ څو شېبې په ځیر ځیر ورته وکتل، بیا یې پوښتنه ورنه وکړه، ته په رښتیا ګمان کوې چې کوکیلا یوه جادویي مرغۍ ده؟ جگتګورو وویل، هو، یقین مې دی. ملنګ ورته وویل، نه، تیروته یې، ته ساده یې. جگتګورو ورته وویل، دا ته څه وایې؟ جگتګورو د ډونګریلا پاچا ساده بولي؟ ملنګ په نرمۍ سره په داسې غاړه چې ډاډ او اطمینان ورنه ورېده ورته وویل، هو، ته ساده یې، ځکه ته په دې نه یې پوهېدلی چې جادو د مرغۍ په آواز کې نه دی، بلکې د شانګریلا د پاچا په عمل کې دی. زه د شانګریلا له نیکمرغیو او د ډونګریلا له بدمرغیو پوره خبر یم. د شانګریلا پاچا مهربان انسان دی او خپل رایت ته احترام لري. دده دغه ډول سلوک د شانګریلا په اوسیدونکو اثر کړی دی او د هغوی په زړونو کې یې د مینې، رحم او احترام زړې کرلی دي. د سن سکرت دا مشهوره جمله خو به دې اورېدلې وي چې یا تا راجا تا تا پراجا، مانا څنګه پاچا هغسې رایت. ته ظالم او خودپرسته یې، تا خپل ورور وواژه او تخت ته ورسېدې. ته خپل رایت ته د غلامانو په سترګه ګورې، همدا خویونه ستا په رایت کې هم شته. ده راته ووایه چې څومره وخت کېږي چې کوکیله درسره دی. پاچا جگت ګورو ځواب ورکړ، صاحب یوه میاشت به شوي وي. ملنګ ورته وویل، ورشه شانګریلا ته یو ځل بیا سفر وکړه. د کوکیلا په نشټوالي کې هم شانګریلا کراره، آباده او ښیرازه ده. مینه او خوشحالي اوس هم هورې د لمر غوندې هر لور ته پلوشې ښندي. په دې ځان پوه کړه چې کوکیلا ولې ستا په پاچاهۍ کې سندرې نه وایي، ځکه چې تا په قفس کې اچولې ده، تا بندي کړې ده او ستا ټوله پاچاهي یو لوی زندان ته ورته ده. ورشه کوکیلا بیرته ریشي راج ته وسپاره او بخښنه ورنه وغواړه. د هغه د جادویي مرغۍ د پټولو په ځای د هغه د جادویي عملونو پیروي ته ملا وتړه. جگت ګورو خپلې پاچاهۍ ته ستون شو. د ریشي راج عسکر یې خوشې کړل، له هغو یې بخښنه وغوښته او مرغۍ یې په خپل لاس شانګریلا ته یووړه. جگت ګورو د شانګریلا پاچا ته وویل، زه د خپلو عملونو په خاطر بخښنه غواړم. د شانګریلا پاچا په غېږ کې ونیو، ورته ویې ویل، د خپلو تیروتنو د پیژندلو لپاره هیڅ وخت ناوخته نه دی. یو کال پس پرشانات ملنګ د جگت ګورو دربار ته ورغی او پاچا ته یې وویل، زه ستا په پاچاهۍ کې وګرځېدم او هر لور ته مې د سلګونو کوکیلاو سندرې واورېدې، هره خوا غوړېدلې ده، زه مننې ته راغلم.
لیکوال او شاعر فرید احمد تسکین د خپلو ملګرو په ډاډ او ملاتړ د فخر افغان په نوم اخبار چاپ کړ. د ښاغلي تسکین په وینا د اخبار امتیاز یې دا دی چې مطالب تر ورځنیو پیښو پورې محدود نه دي. نوموړی د خپل اخبار په اړه وایي،
دغه یعنی مالنی هغه دی همدغه د زمري میاشتې لومړی ګام چې مونږ اخیستی، نو دغه ګام په همدې میاشت کې وښی، ځکه چې او محلنی دی، ځکه نو دې لپاره نوی وښی، او ځکه دا فکر دی زړیږي نه.
ش تسکین صاحب، دا راته ووایاستئ چې په دې کې به څه خپروئ؟ یعنی د دې مطالب خو ما تقریبا چې وکتل فلسفه ده او ارواپوهنه ده او داسې مسایل دي.
والا زمونږ د اخبار لپاره ځانګړی پالیسی جوړه کړې ده چې په هغې کې انسان پوهنه ده، فلسفه ده او ارواپوهنه ده، ټولنپوهنه، ټولنیز مواد کې خپرو. ولې هره ګڼه کې مونږ یو اقتصادي رپورټ چې ښه پروژه وي د خلکو لپاره، د افغان انسان لپاره ګټوره وي، هغه هم پکې خپرو. دری او پښتو دواړو کې لیکنې باید خپرې شي او هڅه هم داره چې افغان انسان ژغورنې لپاره څومره کار وکړو، دې ته لومړیتوب باید ورکړو. نو دغه لومړی ګام مونږ پورته کړو، دغه ګام د پکتیا نه مرا پورته کړو. نو څنګه چې انسان سرحد نه لري، نو دې اخبار هم ما یو پکتیا پورې محدود نه دی کړی، بلکې دا ټول افغان انسان د ژغورنې لپاره مونږ دغه هڅه کړې ده. مسؤول مدیر زه یم او نور ملګری دي، بس په ګډه دغه انساني فکر چې کوم دی، ځکه زموږ په دې وطن کې دغه فکر چې دی ځپل شوی دی، نورو کړیو د نورو هیوادونو استخباراتي شبکو له خوا نه زموږ دغه فکر ځپل شوی دی. غواړو چې د باچا خان بابا چې فخر افغان په نوم یو تاریخي حوالې سره ځته لقب ورکړ شوی او د هغې حوالې له مخې نوم هم دې لپاره غوره کړو. یعنی دا په دې معنی نه ده چې یوازې د پښتانه افغانان دغسې دوی لپاره دی، بلکې دا نوم د تاریخي حوالې په لحاظ ورکړو، او ځکه چې د انسانیت ته کار کړی باچا خان بابا، نو د هغه د انساني فکر هغه فلسفه غواړو چې پلی کوچ هغه د ادمي تشدد د فلسفې هغه بنسټ چې مثلا په هغه لاره چې دی روانو غواړو دا خپلو افغان انسانانو ته وړاندې کړو.
تسکین صاحب، محلنۍ چې دی دا ډیر لوستونکي د ځان سره نشي ساتلی. یو خو اکثره وخت تجربه دا دی دا محلنۍ چې دی یو څه وختي بیا چې پیسې ور کم سي هغه مالی پانګه کم سي یا پیدا نه کی بیا ما سي پاتې سي هم دسي تاسو سره څوک مالی مرسته کوي او څه فکر کوي چې و بسې کولای چې دا اخبار وچلوي
لکه څنګه چې دا اخبار یعنی نمر زیات بنوي پنځلس پڑ ز روپے پورے مصارف پکے گی دیدی دی چاپ خو زمون ملگری شکر شکر الحمد للہ زمون ملگری دی آغا ملگری یواز کا زمون خپل دی جان مصارف ہم خیمہ دی ورځ یہد عقل نو 500 روپے خو زمون نہ امدا قسم جی طبعا استال خبر سره موافق یم چې ځینی چاپی خبرونه روته اوله کې ډیره تیزی ورسته مینوال الله سور کل دا د افغانستان کې د کتاب لوستنې یا خصوصا د اخبار لوستنې کلتور چې ډیر هم شوی نه دی یعنی خو پر تلا او خدا جن خبرونه رپورټونه شان چې دی زړیږي بلکې دا فکر ده کدا کلو واوړي هم دا یو ماسل هم کولای شي چې دینه ګټه واخلي خو زمونږ ستر هدف دا ده چې د ادمی تشدد دغه فلسفه چې د انسان غورنه یعنی خصوصا فکر کوو ګورو زمونږ په دې وطن کې د تبلیغاتو ډیر ځای نیولای دی او تبلیغاتي جنگ ډیر روان دی او فکرونه هم ځپل شوي دي مایوسیم په دې وطن کې زر راځي او دښمن هم په دغه سي برخه کې کوشش کوي چې زمونږ د افغان انسان فکر وځپل شي نو دې لپاره یو فکر دی او دا به انشاءالله نه پاتې کیږي ځکه ما مخکې ته ویلي چې کله خپل د ورځني حساب انیمایي برخه حساب کیم چې درې میاشتې دوه میاشتې حساب کیم زیات پیسې راځي یعنې دې چا
عاید غواړي یو بودجه درنه غواړي او یو مالی لګښت غواړي دا که مالنه یم د پاره دې ته مو څه فکر کړی دی چې له کومه به کوي ورته
او بس نو یعنی انشاءالله اول خو پاتې کیږي نه او که بیا غشوله اکثره نیازی صاحب که مونږ فکر وکړو ځینې رسنیو د نورو ډونرانو لخوا نه به منبع بې معلومې وي هغوی به تمیلیدی خو هغوی فکر وو او چې کله هغوی فکر به ونه چلولو او فکر به پکې نکاس نه کړلو بلاخره پیسې به هم بندې شولې همدغسې مسایل ټول نه یوازې چاپېر خپرونې بلکې نور تلویزیونونه و راډیوګانې وي اژانسونه وو ټول په ټپه ودرېدل خو دا زمونږ د ملګرو اخلاص دی خدای خدمتګاري دی انشاءالله دا به په ټپه نه درېږي او څنګه چې مونږ د ملګرو له مخې دغسې په اخلاص راوتي یو انشاءالله دغه پاتې کیږي مونه خو بیا هم یو بودیجه ورته په کار دی او انشاءالله پاتې کیږي به ځکه نه چې ملګري هم شته دي خپله زه چې کوم معاش اخلم د هغې معاش هغه یوه برخه چې ورسره یو ځای کمم انشاءالله زه د اخبارو مانه نه پاتې کیږي
په څو مخه کې چاپېږي اوس خو څلور مخه دی که نه
او اوس څلور مخه د اول او اخر مخ چې دی دا رنګه دي او منځ کې دوه ساده دي نو اوس همدغسې ښه دی او انشاءالله راتلونکي کې پلان مې دی چې ورته اتم مخه شي او اعلاناتو ته هم ځای پکې ورکم هغسې اعلانات چې چا سره وکولی شم چې مثلا مونږ غوړ مالنه رباس او دغه سیو فکر وی بلکې چې څوک ماته یی چې د پلاستیکی توپانچو یا ټوپک اعلان ورکه چې ماته خرج شي نه ځکه زما خو د زخو زما حتم دار چې د فکر جوړون لپاره کار وکم هغه څه چې د تعلیم برخه کې لکه د لوړ زده کوم مؤسسات وی یا د ښوونځي وی یا یو ډول فکری وی مؤسسات وی چې د فکر په جوړونه کې د ظرفیت جوړون لپاره کار کې هغه سی مؤسسات او اعلانات به پکې خبروم نور مسایل بم بکی وی خو له هغه جنگی هغه وحشی چې د تشدد خبره پکې کیږي هغه اعلانات به انشاءالله نه پکې خبرو
تسکین صاحب څو کسان نور کار کوي در سره
ملګری خو زمونږ ډیر دي زمونږ خو ملګری دي د انسان مجله چې د افغانستان ټایمز ده دا ملګری ټول دغه دی فلسفې لپاره کار کوو انسان مجله چې د همدې برخې کار کوي او د افغانستان ټایمز اخبار چې دغه هم ورځنی دی هم همدې برخې کار کوي
دا مطالب هم سره مشابه دي
مطالب هم مشابه دي نو غواړو دغسې یو فکر ولرو چې زمونږ راتلونکی افغان انسان هغه نسل چې کوم دی د فکر جوړونې ولاره ورته موجوده وي دې لپاره هڅه کوو
مطالب ډیر څوک درته لیکي او اکوزامې هم ورکوي که هغوی هم همداسې لکه دا نور دوستان چې د په مالي برخه کې مرسته درسره کوي هغوی هم همداسې مرسته کوي
او بلکل اکوزاما خو ځکه نه ورکوو ځکه چې باچا خانم باچې و خودی خدمتګار و مونږ هم د خودی خدمتګار دغه لاره نیولې ده او هڅه هم داره چې دغه لاره مخته یوسو تر خپل وسا پورې د ژوند تر اخري سلګې پورې زمونږ ختم داده بلا بل لیکوالان چې مونږ غواړو چې یاره پلنکی خالی کنه کړي د کپو نت کې هم نشر شي وي ځکه انټرنیټ چې په افغانستان کې ډېر کم خلک کاروي نو غواړو چې دغه فکر د اخبار لارې چاپ شي او خلکو ته ورسیږي پرون لري چې نت کې خبراوي که خبرانی خو چې زمونږ د دې پالیسۍ له مخې د کوم فلسفه او انسان پوهنه روانپوهنه ټولنپوهنه دا مواد وي مونږ یې خپرو او مرسته کوي را سره ملګري دي ژوندي وي نو دوی هڅه کوي چې
تسکین صاحب د مهالنیو یو بل حساب هم شته ده کم مهالنۍ کله یوه د کال په سر کې یوه ګڼه چاپ سي بله یې بیا د کال په پای کې چې پوښتنه وکړي چې په دې کې خو ډېر یو واټن و دا له یوې ګڼې تر دوهمې پورې او وروره دا خو مهالنۍ وه نو داسې مې د دې یو څه فکر ورته کړی ده چې د اقل په میاشت کې به څو ګڼې یا به په ارو دوو میاشتو کې څو ګڼې
او دغه یو غشته ده خو ما مخکې مته وویل چې فکر زړیږي نه او زما هڅه دا ده چې
منظور دا ده چې داسې نه سي چې یوه ګڼه دې په اوس زمري کې چاپ کړه او بله ګڼه په بل زمري کې چاپ کړي
او بالکل دغه سي مسائل شته دي نه ان شاء الله زه به هڅه کوم ځکه چې زموږ بله ګڼه چې ده هغه خاص ځنګړو فکری ورځو لپاره چې مهم مسایل وي هغوی لپاره په ویاړې کې د چاپ کوس لکه د عدمي تشدد نړیواله ورځ راتلونکې ده دویم د اکتوبر نو د هغې په ویاړ کېدای شي مونږ اخبار چاپ کړو په هغې کې به د تشدد خلاف
فکر وي تسکین صاحب ډېرې نه دي خو ټولې به یو پنځه یا شپږ ورځې یعنی نیت هم داسې ده چې دغه
اوس لکه نیازی صاحب دغه د خون کې ورځ شوله صحیح ده افغانستان کې طبعا چې ځینې مسایل دي نه به وي خو زمونږ هڅه دا ده چې انشاءالله په دوو درو میاشتو کې به انشاءالله دوه ګڼې خو طبعا چې راوځي دېنه خو اضافه هغه هم سخت هم دی او مینهوال هم باید مونږ وساتو دې کې شک نشته ځکه دا ورځپاڼه ده او بیا په داسې یو هېواد کې چې هم د غریبۍ د اقتصاد یو بحران سره مخ وي او د پوهنې له نعمت نه هم بې برخې شوي ځکه زمونږ افغانستان ډېره برخه سواد نه لري که نه نو دې لپاره هڅه زمونږ دا ده چې مونږ باید دغه فکر یوازې تر مرکز یعنی ولایتونو یا کابل پورې محدود نه کړو بلکې مونږ غواړو چې کلو بانډو ته ولسوالیو ته هم دغه فکر ورسوو دا اخبار او دا اخبار به په لس روپۍ افغانۍ اخلي چې څوک یې اخلي ورکوم چې نه اخلي نه ورکوم ځکه په دې معنی چې لس روپۍ هر سړی یو قلم هم اخیستلی شي هر څه اخیستلی شي خو هغه څوک چې مینهوالې وي مینهوال خو انشاءالله ډېر به ځکه وي چې دغه مسایل چې دي زمونږ ټولنې لپاره نه وي دي او بل داره چې د سولهیز ژورنالیزم برخه کې دغه سه مسایلو لپاره افغانستان کې کار نه کیږي
ویش هم د دغه مهم ده کومو کومو ولایتونو ته یاستوی هلته مو دوستان دي د دوستانو په ذریعه یاستوی که کوم بله طریقه مو ورته په نظر کې
اوس مال خو د لومړی ګڼه ده نو دوستان وو غوی ته مولي غلو
کوم کوم ولایتونو ته
ننګرهار ته لغمان ته او مزار ته مو واستول هلته ملګرو ته ورکړلو چې دوی ورسیږي او پات شولو د نور ګڼې چې کوم پاتې دي دا ملګرو سره مې کړي انشاءالله غزنی ته به هم لاړ شي پکتیکا او خوست او پکتیا ته کابل کې هم توضیح شو او هرات ته مې زړه ده چې هرات ته واستوم تیار شته دي نو ملګري دوستان شته نو پلان مې همدغسې ده یو پالیسي ورته جوړوم پلان ته جوړوم چې د یو ځانګړي نوملړ له مخې دا باید هر ولایت ته وویشل شي او هغسې حساب ورکونه هم باید وي چې کوم ځای ته ورسو د کوم ځای ته ونسو دا پروسه باید تعقیب کړی شي دا هم ډېره مهمه مسله ده او انشاءالله مونږ زموږ دغه کوم ملګري چې دي دغه یوې نظریې خلک انشاءالله همدغو ملګرو په مشوره به هر څه کېږي او سیستم به انشاءالله جوړېږي
تسکین صاحب دلې په وطن کې چاپي کله وطنه بهر
نه زمونږ خپل هیواد افغانستان مرکز کابل کې چاپیږي خپل مطبی لرو خپل تولیدات لرو خپل عایدات باید ولرو خیر د پنځه روپۍ د جګې واخلي خو چې زمونږ د خپل وطن وي او هغه پیسې بهر لکه د یوه جیب نه بل جیب ته پیسې لاړې شي
ډېره مننه
مننه خیر اوس ژوندی اوس
رادیویی مجله هره جمعه دولس بجې او هر سه شنبه سهار اته بجې واورئ
بلخ ادبی خوځښت له دولسو کلونو راهیسې فرهنګي فعالیت کوي د خوځښت مشر ذبیح الله احساس په وینا دوی خپل فعالیت له یوې ادبي مجلې پیل کړ او تر ننه یې ورسره وپالله زموږ همکار مجیب الرحمن حبیبزی له ښاغلي احساس سره د خوځښت د نورو فعالیتونو په باره کې مرکه کړې ده ښاغلی احساس وایي
دیار لسو دو اتیایم لمریز کال څخه دا پیل مونږ راخلو چې هغه وخت پرخه مجله رامنځته شوه او دا د دغه خوځښت د ځوانان په کې ښکیل و ورسره د بلخ پوهنتون استادان و محصلین و هغه وخت کې دا یوه وړه اتمي خیزه خپرونه وه خو له همغه وخت نه وروسته یو فکر د یو خیال په توګه د یو سوچ په توګه چې مونږ باید دغه برید ته ځان ورسو دا نن چې څه ګورو دا هغه وخت کې یو پلان و یوه هڅه و یو کوشش و چې په ډیرو وړو وړو ذهنونو کې د یو ډیر ستر کار په توګه هلته را پیدا شوي و او دا یو ډول ارماني کار دې ته ویل کېده چې آیا مونږ به په بلخ کې چې دلته هغه سیاسي مخینه د ژوند هغه فرهنګي مخینه د پښتنو اقتصادي مخینه په دې وروستیو څو کلونو کې په انقلاب کې ډېره ځپل شوې وه ډېره ګډوډه وه نو دا یو کوشش و چې دا څنګه مونږ دغه ځای ته ورسولی شو له نیکه مرغه په 1404 کال کې د مومند بابا ادبي بهیر په جوړېدو سره دغه عملاً کار پیل شو او په مزار شریف ښار نه او دې هڅو ورو ورو پراختیا وکړه د پرخې سره له همدې ښاره د شمال لومړی سیاسي مجله چې دویمه پښتو مجله راځي پسرلی په خپرونو باندې پیل وکړ ورسره په بلخ ولسوالۍ کې ځینې پښتنو ځوانانو د مول بلاد ادبي بهیر په نوم باندې بهیر جوړ کړی چې د ښار ځوانان لاړل هغوی سره کېناستل او هغه یې له ځان سره یو ځای کړل ورو ورو د هڅو رنګ راوړ په مزار شریف ښار کې میرمن ادبي بهیر جوړ شو چې هغوی به په اونیزې ناستې کولې او دا لا همداسې جریان لري
فعلا د پښتو ژبې په برخه کې د رسنیو وضعیت څرنګه ارزوي او په رسنیو د دغه بهیر یا د دغه خوځښت
یقین شته که لږ احساساتي درته نه شم کله کله هغه خپلو کې یا د خپل سیستم چې دلته یو ډېر خوشحاله هغه وخت شو نن نه 15 کاله مخکې چې زموږ د هڅو تقریبا 15 کاله هغه وخت کېدل دلته چې بهاره د پښتو ژبې په هره برخه کې که هغه به کلتوري هڅه وه که رسنیزه وه که فرهنګي وه که علمي وه دا به د دې مرکز له لارې کېدل داسې کوم بل هغه مرجع مونږ نه درلوده اوس یو وخت کې به مونږ دا ویلي چې د شمال لومړۍ پښتو مجله پرخه د شمال لومړۍ سیاسي مجله پسرلی اوس دا خبرې دغه پېشوندونه له دې مجلو سره خوند نه کوي او ځکه یې نه کوي چې په بلخ کې مونږ اوس و پښتو رسنۍ لرو چې
رسنۍ لرو خو دغه خوځښت تاثیر
همدا درته وایم دغه رسنۍ چې هر څوک یې چلی هر چا چې رامنځته کړی دی هغه یو ډول نه یو ډول له دې خوځښت سره تړاو درلوده د دې خوځښت سره تړاو دلته یې تګ راتګ کړی او په دغو ځایو کې دا په مستقیم یا غیر مستقیمه توګه د دلته یو فکر پیدا کړی دی او اغېز یې
پکړی او یوازې د همدغه ورسنیو کسانو ته محدودې کتاب
یعنې موږ داسې ځوانان هم لرو چې هغه په همدې مرکز کې وروزل شول په مستقیم یا غیر مستقیمه توګه هغه اوس د نړیوالو رسنیو سره کار کوي هغه اوس د ملي رسنیو سره کار کوي هغه په پوهنتون کې استادان شوي دي هغه په خو خونځیو کې شخصي خونځیو کې استادان دي یعنی دا هغه لړۍ ده چې مونږ یې لاسته راوړنه بولو چې په غیر مستقیمه توګه په سیمه او په ټولنه باندې زموږ اغېز شوی دی دا یوه خبره زه بیا ټینګار کوم چې بلخ اوس یوازې زموږ د یوې رسمي ژبې هغه ادبي حوزه نه ده دری دا اوس منل شوې ده د ټول وطن په کچه چې بلخ اوس د دری ژبې تر څنګ د پښتو ژبې د ودې د پراختیا دلته د شاعرانو شتون د لیکوالانو شتون دا یوه مهمه حوزه ده او دا حوزه به همداسې پر مخ ځي او دا به وړاندې ځي د یو فرهنګي مرکز په توګه زموږ فعالیتونه تر ډېره بلخ پورې تړلي دي خو په شمال کې له نورو ادبي مرکزونو سره زموږ نږدې تړاو دی تر دې چې ځینې وخت کاري تړاو هم موږ سره لرو لکه کندوز سره پلخمري سره
احساس بل پښتنه دا ده چې برخه د یوې خوځښت دې تر څنګ چې د بومن بابا ادبي بهیر رامنځته کړ درې څلور نور بهیرونه یې رامنځته کړل خوشحال بابا کتابتون یې جوړ کړ او دلته ځوانانو ته فرصتونه مساعد کړ تر څنګ نور څه پلانونه لري او په کومو کومو برخو کې دي
نږدې وخت کې یو عمده پلان مو په بلخ کې د پښتو رادیو جوړېدل دي دغه هڅه تقریبا تر 80-90% پورې مخکې تللې دغه دولتي جواز چارې هم له بلخه کابل ته لیږدول شوي دي تخنیکي وسایل هم راوړل شوی دي چاره مخکې روان دي او ان شاء الله چې کلیوال رادیو بدل ته اماغه تشه ډکوي کوم چې مخکې مونږ یادونه وکړو دغه د پاره باکره
او اساس دا فعالیت چې تر کې ولاو چې د نړۍ پر ګور کې د حمایت او تمویل ته ضرورت لري بلخ ادبي خوځښت دغه حمایت څوک مهیا کوي
ځانګړې توګه خو په دې تیر لسو کلونو کې کوم ځانګړی داسې ارګان، ځانګړی داسې اړخ، ځانګړی داسې څوک نه و چې موږ د دې تر اوسه پورې د دې یادونه وکړو، یا هغوی دې داسې ووایي چې دغو خلکو سره موږ په دغه شکل کې مرسته کړې ده. هو، بېلابېلې مرستې موږ سره شوې دي. مثال د خبرې، یو کس د دې مرسته موږ سره کړې ده چې زموږ پرخه یا پسرلی مجله یې چاپ کړې ده. یو څوک داسې مرسته کوي چې راځي زموږ د دغه مرکز چې دا کرال لري، موږ
همدغه مرستې پایدار نه وي تر که دغه دوام ونه کړي. نو
ځینې برخه د دې تمویل داسې دی چې موږ کوشش کوو خپلو ځوانانو ته، هغه ځوانان چې وړتیا لري د خپلو د دې مرکز د اړیکو له لارې هغوی په دندو ګمارو، او بیا دغه ځوانان بیرته له دې مرکز سره کومک کوي، نه پرېږدي. یوه برخه. بل اوس هم ځینې داسې سوداګر شته چې ممکن یادونه یې نه وي صحیح، چې هغوی له موږ سره نږدې اړیکې لري، هغوی موږ تمویل کوي، هغوی له موږ سره پرته له کوم سیاسي ملحوظاتونه له موږ سره مرسته کوي. یو بل اغېز چې موږ ګورو ورته خوښ چې یو په بلخ کې هم د هېواد د هغو سترو پښتو ادبي حوزو په هغو سیمو کې چې دلته هم یو ډول تنوع رامنځته شوی د فعالیتونو، 15 کاله مخکې چې بهر فعالیت کېده تر همدې مرکز پورې به تړلی و، نن داسې نه دی. په بلخ کې په رسنیزه برخه کې هم لکه د لټون په نوم مجله راوتې ده، د خبرې په نوم نیزه راوتې ده، د سیال په نوم یوه خپرونه کار کوي. یعنې دا هغه برخې دي چې دا مرکز یې نه تمویلی، نه یې دا چارې پر مخ وړي. نور ځوانان دي چې راپورته شوي دي او دغه کار کوي. د بهیرونو په برخه کې بخودي ادبي بهیر دی، په چاربولک ولسوالۍ کې فعالیت کوي. همداسې بلخ ادبي ټولنې په نوم باندې یوه بله ټولنه دلته کار کوي. په چمتال کې د چمتال ادبي بهیر په نوم باندې هغه کار کوي چې موږ ممکن هغه فکري نږدېوالی ولرو، ځینې اړیکې ولرو، خو له دې مرکز هغه مستقیم هغه ورسره نه دی چې دا د دې مرکز څانګې وي. هغوی په خپله کار کوي او دوی ته موږ خوښ یو چې دغه ډول تنوع زموږ په سیمه کې رامنځته شي.
نفرت لخ کری یل کم سبا د نفرت لخ خکری الکلم زبات نفرت لخکری الکلم زبات نفرت لخکری الکلم تمینس غری را ترا اوڑا تمینس غری را ترا اوڑا